امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم دا د امریکا ژغ واشنگتن استودیو ده زه خلیل خانم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یونما وایي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په تامین کې اساسي خنډ اداري فساد دی. یونما د اداري فساد سره د مبارزې په کلنی راپور کې ویل دی چې فساد په افغانستان کې داسې کړي منځته راوړي چې د سولې خوځښتونه د خطر سره مخ کړي. په دې راپور کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې روغه جوړه باید د روڼتیا او عدالت پر اساس وسي. یونما د فساد سره د مبارزې او اصلاحاتو په برخه کې د حکومت هڅې ستایي خو وایي چې ټول بنسټونه باید د فساد د منځوړلو لپاره اقدامات وکړي. د ایران د اټومي پروګرام چارواکو د دوشنبه پر ورځ ویلي دي چې د یورانیمو د غني کولو د تولید کچه درې چنده زیاته کړې ده. ایران دا کار وروسته لاغه کړی دی چې د اټومي پروګرام پر سر یې د امریکا سره اړیکې سخت خرابې سوي دي. ایران لخوا د یورانیمو د غني کولو د تولید کچه زیاتېدل معنی داسې وه چې د 2015 کال کې د نړیوالو قدرتونو او د دغه هیواد ترمنځ موافقې کې مادیتونو باندې چې کوم لګول شوي مادیتونو مداخله به تیر سي. ایران اروپایي هیوادونو ته د جولای 1 نیټه ټاکلې چې په موافقې کې نوي مادې شامل کړي او که داسې ونه کړي نو دغه هیواد به یورانیم غني کولو او د اټومي وسلو جوړولو تر کچې دغه تولید کچه ورسوي. د امریکا جمهور رئیس جنگي بمبار البته کې یو بیړۍ سیمې ته استولي چې د ایران لخوا د نامعلوم خطر پر ضد ودرېږي. او بلې خوا ډیموکراټانو او جمهوریت غوښتونکو د ولسمشر ټرمپ لاداري غوښتي چې د ایران لخوا د ورپیښو خطرونو په باب وکیلانو ته زیات توضیحات ورکړي. د امریکا د بارانو چارو وزیر مایک پمپیو وایي که ایران د امریکا پر ګټو برید وکړ واشنگټن به په پوره یقین ځواب ورکړي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
له ایران سره د جګړې په اړه ولسمشر ټرمپ په یو ټویټ کې لیکلي دي که ایران غواړي چې جګړه وکړي نو دا به په رسمي ډول د ایران خاتمه یا پای وي، بیا هیڅکله امریکا ته ګواښ ورنه کړی. په عراق کې د امریکایي قواو یو پخوانی قماندان دا ولسمشر ټرمپ له ادارې غواړي چې د ایران رژیم نه بلکې چلند یې بدل کړي. تېره اونۍ اړونده ادارو د کانګرس له رهبرانو سره محرم معلومات شریک کړي دي. په پام کې ده چې په راتلونکو ورځو کې نورو دیموکرات او جمهوریت غوښتونکو وکیلانو ته هم توضیحات ورکړل شي.
او بلې خوا د عراق مخکښو شیعه مشرانو د دوشنبې په ورځ د ایران او امریکا په جګړې کې د خپل هیواد د ښکېلېدو په اړه خبرداری ورکړ او ویل چې دا کار به عراق بیا د جګړې په میدان بدل کړي. د شیعهګانو دوو بانفوزه روحاني مشرانو او یو مخکښ سیاستوال چې ټولې د ایران سره نږدې اړیکې لري خبرداری ورکړی دی چې کېدای سي عراق یو ځل بیا په جګړې کې ښکېل سي. د خبرداری څو ساعته وروسته لاغه ورکړل سو چې دوې ورځې له مخې د بغداد ښار په ګرین زون کې چې پوره امنیت نیول سوی دی د امریکا سفارت ته نږدې یو توغندۍ ولګېد. د توغندۍ لګېدو په پیښه کې څوک نه دی ژوبل سي او هیچا یې تر اوسه مسؤلیت نه دی منلی. د اپریل د میاشتې په اوایلو کې د ایمن په پلازمینه کې د خلکو د اوسېدو سیمې ته نږدې د بم په چاودنه کې د ماشومان په ګډون لسګونه خلک ووژل سول. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې ویل دي که چیرې په یمن کې د ماشومانو پر ضد تشدد همداسې دوام ولري نو دا به ډېره مشکله وي چې هلته خلک خپل عادي ژوند شروع کړي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د ماشومان دپاره د ملګرو ملتونو وجې صندوق وایي چې هلته په یمن کې په هر لسو دقو کې یو ماشوم د داسې مرض نه مري چې د هغې علاج په ډېره ښه طریقه کیدای شي. په دې برسیره ډېرو معلمانو ته په وخت تنخواه نه رسیږي نو له دې کبله ډېر استادان د بل کار په لټه کې دي او هم ډېر شاګردان مکتب ته د ویاري نه نه ځي. د یمن په جنګ کې دوه اصلي خواوې شته دی چې یو طرف یې د عبدالربو منصور حکومت دی چې سعودي عربستان ملاتړ کوي او بل طرف ته د اوسي اغیان دي چې ایران ملاتړ کوي. د یمن په دغو شخړو کې په لسګونو زره خلک چې زیاتې ملکیان او ماشومان دي وژل شوي هم دي.
د پاکستان کرکټ بورډ جنید خان د نړیوال جام لپاره په لوبډلې کې نه دی شامل کړی او له دې کبله هغه په یو جالب انداز احتجاج پیل کړی دی. د پاکستان کرکټ بورډ نړیوال جام د لوبډلې نه جنید خان، فهیم اشرف او عبدالی لري کړل او د هغوی پر ځای محمد عامر، شاداب خان او وابریاز واخیستل. د کرکټ بورډ د اعلان نه وروسته جنید خان په خپل ټویټر کې خپل یو عکس شریک کړ چې په خپله خوله توره پټۍ لګولې او ورسره یې لیکلي دي چې په رښتیا به نه وایم ځکه رښتیا ترخه وي. جنید خان څو ساعته وروسته خپل دا ټویټ لري کړی دی. د کرکټ پوهان وایي چې جنید خان احتجاج ځکه کړی لري چې محمد عامر په تیرو لسو لوبو کې یوازې دوه لوبغاړي سوځول دي او هماغه ډول وابریاز په تیرو څو لوبو کې ښه نه وځلېدلی. دا و خبرونه.
امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1280 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. خبرونه مو اوریدل، پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي جرمني د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو د زمینې د برابرولو لپاره نوي کوششونه شروع کړي دي. اکرام شینواری رپورټ را لیږل.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي د وسلوالو طالبانو او د افغان حکومت د استازو ترمنځ مخامخ خبرو ته د زمینې د برابرولو په برخه کې د نړیوال هڅو په دوام جرمني هم په دې برخه کې لیوالتیا ښودلې ده. د بهرنی چارو وزارت وایان صیغبت الله احمدی د دوشمې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې تیره اونۍ په قطر کې طالبانو ډلې د مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي د مارکوس پوټیزل لیدکاته د همدې هڅو یوه برخه ده.
دیدار نماینده آلمان با ملا برادر،
د جرمني د استازي او ملا برادر ترمنځ کتنه د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو ته د زمینی د برابرو لپاره شوی و. ټاکل شوی چې خاغلی پوټزل به په دې برخه کې نور کار هم وکړي او جرمني نور هم فعال شي. ډیر لوی سیمه ایز او نړیوال بدلونونه په لار دي او موږ هیله لرو چې ژر سولې ته ورسیږو.
تیره اونۍ افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د کتنې وړاندې په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره هم د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې وې. ارګ د جمهور رئیس غنی سره د خاغلی پوټیزل د کتنې په باب په ولنډ اعلان کې ویلي چې جرمني ځانګړي استازي په دې کتنه کې خاغلی غنی ته د بین الافغاني خبرو لپاره د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې د چمتووالي سرګندولو ترڅنګ د سولې بهیر د پرمختګ لپاره هم د خپل هیواد چمتووالي سرګند کړی و. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې جرمني افغان حکومت د طالبانو سره د خپل خبرو په اړه هم با خبره ساتي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي د جرمني دغه وړاندیز د مخه اندونیزیا او ازبکستان هم د افغان حکومت او طالبان د اساسو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د قربتوب لپاره چمتووالي ښودلی و. د بهرنی چارو وزارت وایي طالبان سره د سولې خبرو په برخه کې د پاکستان پر رول هم وغږېده او ویل چې دا هیواد په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په برخه کې ډیر څه کولی شي.
امیدوار هستیم دولت جمهوری اسلامی پاکستان
زموږ تمداد چې د پاکستان اسلامی جمهوریت بدی پایلې ته رسیدلې وي چې افغانستان سره سولې ته د رسیدلو په برخه کې جدي همکاري وکړي. تمموده ده چې عملی ګامونه پورته کړي. متاسفانه تر اوسه هم موږ د پاکستان لخوا په دې برخه کې د عملی ګامونو د اوچتولو شاهدان نه وو. هیله مو ده چې د دې وروسته پاکستان عملی ګامونه پورته کړي.
پاکستان برداشته شوه.
د بهرنی چارو وزارت دغه چارواکي ویل چې افغان حکومت تمه لري چې پاکستان به افغانستان سره د سولې او پیوستون لپاره د عمل د پلان د پروګرام په چوکاټ کې د سولې په برخه کې افغانانو سره په عملي ډول مرسته وکړي. طالبان تر اوسه افغان حکومت سره د هر ډول خبرو کولو څخه کلک مخالفت ښودلی. طالبان ویلي چې لومړی غواړي چې له امریکایانو سره د افغانستان د قضیې په بهرني اړخ خبرې وکړي او کله چې دا خبرې بشپړې شي نو بیا به د قضیې په کورني اړخ فکر وکړي. طالبان لخوا افغان حکومت سره د خبرو نه د پرله پسې انکار سره سره د افغانستان د چارو کارپوهان په دې باور دي چې بالاخره طالبان به افغان حکومت سره هم خبرو ته حاضر شي. دا کارپوهان په باور د سولې په صورت کې طالبان دې ته اړتیا لري چې د افغان حکومت سره خبرې وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی وایي جنرال دولت وزیری وایي د نړۍ ستر قوتونه هم د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو ملاتړ کوي.
د امریکا متحده ایالات، چین او روسیې په ماسکو کې سره غونډه وکړه. دا لوی قدرتونه دي، د امنیت شورا غړي دي، اصلي غړي دي. دوی سره فیصله وکړه چې باید افغانستان جګړه باید پای ته ورسیږي.
جرمني سولې هڅو ته په داسې حال کې ورګډ شوی چې د وسلوالو طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو د روانې میلادي میاشتې په لومړۍ اونیو کې بشپړ شوی او دواړو غاړو ویلي چې په خبرو کې یو څه پرمختګ کړی دی.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. دا ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو شورا وایي د جوزا د لومړی نیټې نروسته به د ولسمشر غنی حکومت د سیاسي بے ثباتۍ لامل شي. لیمینیا زی رپورټ را لېږلې.
د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو شورا د خبرګولیا جوزا میاشتې د لومړۍ نیټې پر نږدې کېدو سره یو ځل بیا د سرپرست حکومت پر جوړېدو ټینګار کوي. د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم مشر محمد حنیف اتمر د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل که چیرې جمهور رئیس غنی د جوزا په لومړۍ نیټه د افغانستان اساسي قانون ته درناوی ونه کړي او خپل کار ته دوام ورکړي دا به د سیاسي بې ثباتۍ لامل شي. ښاغلی اتمر زیاته کړه چې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د جمهور رئیس غنی د کار دوام د افغانستان د سولې او ثبات په خیر نه ویني.
دغه نظریه حقوقي بڼه ډېره کمزورې ده. اول وستره محکمه د قانون پر بنسټ دا د دوی صلاحیت نه دی چې تفسیر وکړي. تفسیر د اساسي قانون د څار د کمیسون صلاحیت د قانون پر بنسټ د هغه نهاد سره چې دا مسولیت نه لري نظر غوښتن په خپل نقض د قانون. زموږ محترم حقوق پوهان وای وای په دې نظریه کې سلیقهي برخود سوی یو بند یو شپیته می باندې اخیستل سوی دی، دویم بند ته توجه نه ده کړی.
خاغلی اتمر هم دارنګ ویل چې دغه حکومت سولې ته ژمن نه دی او خپل ټوله هڅه کوي چې تر انتخاباتو پورې د سولې مخه ونیسي. هغه پرته له دې چې د چانو مواخلي ویل چې دوی دوه ځله د جمهوري ریاست انتخابات وځنډول او هیڅ تضمین نشته چې د دریم ځل لپاره دا کار ونکړي
چې تر انتخاباتو پورې د سولې مخه ونیسي او یو ور بیا یو پیځه کلنه دوره وزن ته راوړي تر څو وکولای شي هر هغه ترتیب چې وو خوړی دا وطن باندې نامشروع حاکمیت ولري.
د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو شورا وایي که چیرته سرپرست حکومت رامنځته نشي او جمهور رئیس غنی د جوزال لمړۍ نیټه ورهاخه خپل کار ته دوام ورکړي، دوی به د ټولو قانوني اقداماتو په ترسره کولو سره دغه کار مخه ونیسي. د افغانستان د اساسي قانون لمخې د ولسمشر دنده تر ټاکنو وروسته د پنځم کال د غبرګولي میاشتې پر لمړۍ نیټه پای ته رسیږي. د ولسمشر د دندې تر پای ته رسیدو مخکې د نوي جمهور رئیس ټاکلو لپاره ټاکنې له دیرش څخه تر شپېتو ورځو مودې پورې کیږي. ټاکل شوی و د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د 1999 کال د وري میاشتې پر 1.5 ترسره شوی وای. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره میاشت اعلان وکړ چې دغه انتخابات په 15 میاشتې وروسته د میزان پر شپږمه نیټه ترسره شي. د جمهوري ریاست انتخاباتو یو شمېر کاندیدان په داسې مهال دغه غوښتنه لري چې د افغانستان سترې محکمې د جمهور رئیس غنی د کاري مودې دوام د انتخاباتو تر ترسره کېدو پورې تایید کړی دی. د کاندیدانو له دغو څرګندونو وروسته د جمهور رئیس غنی د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی رسنیو ته په یوه لیږلي ویډیو کې وایي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو یو شمېر کاندیدانو په خپله نننۍ خبرې ناسته کې تازه خبره نه لرله او یوازې خپلې مخکینۍ خبرې تکرار کړې. هغه وایي چې سیاسي ګوندونه او اشخاص په خپله خوښه قانون نشي تفسیرولی.
یګانه مرجع تفسیر قانون اساسي ستره محکمه
د اساسي قانون د تفسیر یوازینی مرجع د افغانستان د اسلامي جمهوریت ستره محکمه ده او هر ډول ترتیبات په اصطلاح موقت او یا سرپرست حکومت د اساسي قانون او نظام خلاف دی.
یو شمېر حقوق پوهانو له دې وړاندې امریکا غږ ته ویلي و چې خپله سرپرست حکومت هیڅ ډول قانوني او حقوقي بنسټ نه لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د پکتیکا د برمل پولیس والی کې سلور خونځي چې لس کاله مخکې د نام نه لکبل تړل شو پرون یو ځل بیا پرانستل شو. ابراهیم رحیمی رپورټ شړېګلې.
د پکتیکا د پوهنې سرپرست رئیس وایي چې دغه ولایت په برمل پولیس والی کې د هلکانو سلور خونځي چې شاوخوا لس کاله مخکې د نام نه لوجې تړل شوی وو نن د زده کوونکو پر مخ پرانستل شول. محمد نسیم واجد اشنا رادیو ته وویل چې دغه خونځي په پرانستلو کې د سیمې خلکو په ځانګړې توګه مذهبي او قومي مشرانو بارز رول درلود.
د برمل ټول تشکیل مونږ نه خونځي لرو چې د جملې څلور خونځي تړلې وسی 13 ورځ څو ورځې کې رسمن دي موږ خونځي سي دروازې د شاګردانو مخ باندې بندې وي چې خلکو د سیمې د اوسیدونکو مرسته باندې بیا فالسو نو دا د ولسمن لپاره د مور لپاره یو خزیاره ده.
شاوخوا میاشت مخکې د پکتیکا لري په هنی ریاست مسؤلینو په واضح خو ولسوالۍ کې هم د نجونو او هلکانو د درې خونځیو د پرانستلو خبر ورکړی وو. د خونځي هم شاوخوا لس کاله مخکې تړل شوی وو. د پکتیکا یو تن قومي مشر غلام ولی وړاندیز لري چې خونیز مرکزونه په ځانګړې توګه خونځي د سیاست لري وساتل شي او د معرف د پرمختګ او د لپاره د خلک هم خپلې هڅې نه سپموي.
معرف یا تر پښمو ورګان دا معرف نه دی طالب بخش کې کار لري نه دی دولت بخش کې کار لري. معرف یو دغه پرمختګ هغه یو ته تعلیم ورجو د سي باید تعلیم کې وي او هغه نه سیاست نه هغه نه کې جوړې دي نه دی جنگ هغه کې جوړې نه دی سیاست هغه کې جوړې هغه کې خلک تعلیم زده کوي.
د پکتیکا د پوهنې ریاست د شمیرولو مخې دا مهال په یو شمېر نورو ولسوالیو کې درې دېرش ښوونځي له ډېرې مودې راهیسې د نام نه له وجې تړلې دي چې زیات هغه یې په خوشامند ولسوالۍ کې دي. د پوهنې ریاست د نظارت غړی محمد کټاوزی وایي که څه هم د نام نه ستونزه تر ډېره بریده هواره شوې خو د ځینو اسانتیاو نشتون د معارف د بهیر په مخ کې خنډونه جوړ کړي.
خو مسلکی معلمین نو دی معلمینو څه کم بوت وو خو مکتبونه بند وو او دی زده کوونکو ته بل دی مکتبونه دی لپاره کېدو تر څنګ باید دی تعمیرونه غوښتل ډیر ډیر ستونزې یو مقصد خو هغه ریاست راپور ورکړی ان شاء الله دغه مبارک ډیر زر کار تر سره شي.
د پکتیکا اوسیدونکو ابراهیم د یادو سلور خوانځي په پرانستلو سره د خوښۍ څرګندولو ترڅنګ پر خلکو غږ کوي چې د هوسا او روښانه راتلونکي په خاطر خپل اولادونه خوانځیو ته ولیږي.
خدای دې وکړي چې دا کوم مکتبونه خلاص وي دي. الحمدلله ډیر الحمدلله بار بار الحمدلله خدای دې وکړي دا نور مکتبونه خلاص شي او ډیر ورته خوشبینه یو. خدای دې خلاص کړي ځکه چې بیا تعلیم بیا تربیه ورځ ډیر ناوړه عواقب لري. مقصد دا دی افغانستان د ټول ملت په ضرر تمامیږي.
په ټولیز ډول په افغانستان کې د نامنۍ له کبله اووه سوه ښوونځي لا هم تړلې پاتې دي. د یونیسف سازمان د شمیرو له مخې تیر تعلیمي کال نږدې څلور میلیون افغان ماشومان له زده کړو بې برخې وو. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
د بشری مرستو نړیواله ټولنه وایي چې په یمن کې ماشومان د سخت تشدد او د لوږې سره مخ دي. هیدر مردوک رپور شالیګلې زموږ همکار سید بختیار شایدر ته وړاندې کوي.
د اپریل د میاشتې په وایلو کې د یمن په پایتخت کې د خلکو د استوګنې وې سیمې ته نږدې د بم د وی چودن نورستو د بم ټوټې پارچیال ته په نږدې کورونو او یو مکتب هم لګیدلې دي. په دغه مکتب کې 2000 جنکو سبق وایو. دا هو د 14 نورستو هغه کوشش کاوه چې د مکتب نه ووزی. په دغه وخت کې د شاګردانو په منډو رامنډو او ټیل ماټیل کې ځینې شاګردان مړ شوي هم دي. یو لس کلنه شاګرد د سیف الوسیبی چې د الری په مکتب کې سبق وایو او د دغه پیښې نه روغ رمټه بار تر وتلی وایي چې هغه خپل مشر خور د مکتب نه بهرونه لیدله. نو دغه سره دا سودا شو چې هغه به هم په ټیل ماټیل کې مړ شوي وي. په دغه پیښه کې 15 ماشومان مړ شوي او د سل نه زیات نور زخمي شوي دي. همدا وجه ده چې هلته په یمن کې تعلیمي سیستم د سختو ستونزو سره مخامخ شوی دی. د ماشومانو د وزي صندوق مشر وایي که چیرې په یمن کې تشدد او جنګ همداسې دوام پیدا کاندي نو بیا به دا ډیره مشکله وي چې هلته خلک خپله د ژوند بیرته شروع کاندي. د اپریل د میاشتې د بم د 14 په وخت کې د لس کلنې ماشومې سیف الوسیبی پلار په کور کې وو چې دا غوی د کور د کړکیو دروازې هم په دغه 14 کې ماتې شوي دي. هغه وایي چې د په منډه مکتب ته لاړې چې د خپلو دوه ماشومانو خبر واخلي. هغه وایي د تحت دانه معلومات یې سپیښ شوي دي مګر دروازې په پای کې هغه د خپلو دوه ماشومانو سره کور ته تللی وو. د دغه پیښې نه څو هفتې وروسته دغه مکتب بیرته شروع شو مګر هلته په یمن کې په هرو 15 مکتبونو کې یوې بند دی ځکه چې زیات یې په دغه تشدد کې وران شوي هم دي. په دې برسیره د صحیح چارو کارکوونکي وایي چې هلته په یمن کې هغه ماشومان چې عمرونه یې د 15 کلونه کم دي نیمایي یې د عدم تغذیې د مشکل سره مخامخ شوي دي. د ماشومانو دپاره د ملګرو ملتونو وجي صندوق وایي چې هلته په یمن کې په هرو لسو دقو کې یو ماشوم د داسې مرض نه مري چې د هغې علاج په ډېره ښه طریقه کیدای شي. په دې برسیره ډېرو معلمانو ته په وخت ترخه نه رسیږي نو له دې کبله ډېر استادان د بل کار په لټه کې دي او هم ډېر شاګردان مکتب ته د ویارې نه ځي. د یمن په جنګ کې دوه اصلي خواوې شته دی چې یو طرف یې د عبدالرب منصور حکومت دی چې سعودي عربستان ملاتړ کوي او بل طرف ته د روسي یاغیان دي چې ایران ملاتړ کوي. د یمن په دغو شخړو کې په لسګونو زره خلک چې زیاتې ملکیان او ماشومان دي وژل شوي هم دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د امریکا یو شمیر مرکزی برخې ډیر طوفان ویجاړې کړې دي. پاموکړې په دې حق لباندې زموږ د رپورټ ته.
د امریکا په مید ویست ایالتونو کې د سخت طوفاني هوا له امله کاروانګرو او نور خلکو ته ډیر تاوان وروښته دي. په ټکساس او اوکلاهوما کې د شنبه په ورځ دغه طوفان د بیلن او بیلنجر په ښارونو کې تیر شو. ډیر کورونه وران کړل او بامونه والوزول. دغه طوفان د جمعې د ورځې راهیسې پیل شوی دی. ټول ټال 15 میلیونه خلک په ټکساس، ارکانساس، نبراسکا، اوکلاهوما او کانساس کې تاواني کړي دي.
طوفان په سرعت روان و. دلته د سلو کلونو ونې وې. زموږ لپاره ډیر سخت او خواشینونکی حالت و.
په کانزاس سیټي کې تقریبا د 3000 کسانو برېښنا د شنبه په ورځ لمسپخین نورسته قطع شو. د ایالت والی د جمعې په ورځ بیرنۍ حالت اعلان کړ. د میسیسیپی په سیند کې د زیاتو اوبو له امله په جنوبي ایالتونو کې توپانی حالت منځته راغلی. د لویزینیا د بیټن روش سیمه په خاصه توګه د یادولو وړ ده. د ټکساس ایالت د کینګوډ سیمه هم توپان ځپلې ده. د دغې سیمې یوه میرمن وایي:
زما هر څه تباه شول.
راپورټ وایي د تندر او برېښنا له امله اور ولګېده او د 2 میلیونو دغه کورې ویجاړ کړ. د ډالاس فورت ورت نړیوال هوایی میدان د شنبې له ماښام راهیسې ډېر پروازونه یا فسخه کړل او یا یې وځنډول. تقریبا 3000 کورنۍ بې برېښنا پاتې دي. راپورټ وایي د ډېر زیات باران له امله د میډویست کروندګرو ته ډېر سخت تاوان وراوښتی دی. د کرنې یوه برخه ځمکه د مارچ د میاشتې راهیسې د کرلو وړ نه ده. له بل پلوه د کرلو په دې فصل کې د زراعتي محصولاتو انتقال هم ګډوډ شو.
Mostly we had soybean.
موږ زیاتره یو ډول لوبیا کرو. دغه فصل په ډیرو اوبو کې خرابېږي. که یو 2 فوټه اوبو کې ډوب شي نو لکاره وځي چور بې ارزښته شي.
کیدای شي د توپان اوبه په جنوبي ایالتونو کې تر بلې اونۍ پورې ښکته شي، خو یوه اونۍ به نور په مرکزي ایالتونو کې دوام وکړي. د توپان د اټکل او هوا ملي مرکز وایي اوسني شرایط ښایي د دوشنبې په ورځ هم په یو شمېر ایالتونو لکه کانساس، نبراسکا، شمالي او جنوبي د کوتاګانو، اوکلاهوما، ټکساس او شاوخوا کې د توپان د منځته راتللو سبب شي. یو بل اټکل وایي تقریبا 55 میلیونه خلک په یادو ایالتونو کې د توپان له خطر سره مخامخ دي. نسیم سانیزای، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 FM 3.15. د روغتیا نړیوال سازمان عمومي رئیس ټډراس د سکال د روغتیا د نړیوالې اسمبلی د پرانستلو په ترڅ کې د نړیوالې روغتیایي بیمې په اهمیت ټینګار کړی دی او ویلي دي چې دا به د یوې نورې روغې، نورې خوندي او لا عادلې نړۍ په لور یو اساسي ګام وي. هغه به داسې حال کې د تیر کال د روغتیایي لاسته راوړلو او همداراز د اوسنیو او راتلونکو ستونزو په اړه هم خبرې کړې چې په دغه غونډه کې د نړۍ یو سلسل 90 هیوادونو شاوخوا 3000 استازو ګډون وکړو. پام وکړئ د لیسا شلاین رپورټ ته، تاجه مینې درته دراوروي.
ټډراس اډهانم کیبریاسس تیر کال د روغتیا د نړیوال سازمان د عمومي ریاست په ټاکنو کې د آسیالی پترس کې د نړیوالې روغتیایي بیمې لپاره سخته مبارزه وکړه. هغه اوس د نړیوالې روغتیایي اسامبلۍ ګډونکوونکو ته په خپل وینا کې وایي چې د هغه تر څارنې لاندې د نړۍ روغتیایي سیستمونو پرمختګ کړی دی. هغه د هغو پلانونو مثالونه وړاندې کوي چې د کینیا، جنوبي افریقا، مصر او السلوادور په څیر په هیوادونو کې عملي شوي او یا د عملي کېدو په حال کې دي. خو هغه یادونه کوي چې د روغتیا د لومړنۍ روغتیایي پاملرنې پرته نړیواله روغتیایي بیمه امکان نه لري. هغه وایي چې لومړنۍ روغتیایي پاملرنه هغه ډګر دی چې موږ پکې د بشري روغتیا جګړه یا ګټو او یا یې بایلو.
سترونګ پرایمري هیلث کیر از د فرنٹ لاین ان ډیفندینګ د رائټ.
غختلې لومړنۍ روغتیایي پاملرنه د روغتیا له حق څخه د دفاع په لاره کې د لومړۍ کرښې حیثیت لري. د لومړنۍ روغتیایي پاملرنې له لارې هیوادونه کولی شي چې د غیر ساري ناروغیو مخنیوی وکړي، تشخیص یې کړي او درملنه یې وکړي. د لومړنۍ روغتیایي پاملرنې له لارې له خپرېدو څخه مخکې د ناروغیو مخنیوی او تشخیص کېدای شي.
ټډراس وایي په تیر کال کې د نړۍ د زیاتره مړینو او ناروغیو د عواملو پر خلاف د پام وړ پرمختګ شوی دی. هغه وایي چې په مالوي او غانا کې د نړۍ د لومړي واکسین په معرفي کولو سره یو تاریخي بری موندل شوی دی. هغه وایي چې د عنق رحم یا د رحم د خولې د سرطان د له منځه وړلو لپاره یو نوی نوښت په لاره اچول شوی چې هر کال له 300 زرو څخه زیاتې ښځې وژني. هغه وایي چې د یو شمیر انتاني او غیر ساري ناروغیو پر خلاف مجادلې ګټل شوي دي. خو په ورته وخت کې هغه یادونه کوي چې ځینې بیړني کارونه باید ترسره شي چې یو یې دا کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې دا شمالي کې وو او ایتوري په جګړه ځپلو ولایتونو کې د ایبولا د وژونکي ویروس د درولو مبارزه ده. هغه وایي چې نورو سیمو ته د ایبولا د خپرېدلو خطر خورا زیات دی سره له دې چې له دغې وژونکې ناروغۍ سره د مبارزې لپاره اوس د واکسینونو په څیر لاخه وسایل موجود دي.
But we're not just fighting
خو موږ نه وځو له وایروس سره مبارزه کوو، بلکې موږ له امنیتي سره مبارزه کوو، موږ له تاوتریخوالي سره مبارزه کوو، موږ له غلطو معلوماتو سره مبارزه کوو، موږ له بې باورۍ سره مبارزه کوو، او موږ د یوې وباله سیاسي کولو سره مبارزه کوو.
ټیډراس څرګندوي چې وسله والو کسانو د ایبولا د درملنې په مرکزونو حملې کړې دي، چې په ترڅ کې یې یو ډاکټر هم ووژل شو. هغه وایي چې له دغو خطرونو سره سره د روغتیا نړیوال سازمان کارکوونکي هوډمند پاتې دي او د خپلې وظیفې تر بشپړېدو پورې به خپل کار ته دوام ورکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15. په کندوز کې د تازه میوو تحقیقاتی او پرمختیایي مرکز میوو نندارتون جوړ شو. ګل رحیم نیازمن رپورټ را لېږلې.
په کندوز کې د تازه میوو د تحقیقاتی او پرمختیایي مرکز لخوا د بیلابیلو تازه میوو نندارتون په دې خاطر جوړ شوی و چې د دغه ولایت د میوو ترڅنګ خلکو ته وښودل شي چې په کندوز کې له تیرو لسو کالو را په دې خوا کوم ډول تازه میوې پیدا کیږي. په قندوز کې د تازه میوې د تحقیقاتي مرکز لخوا د سیمه ییزو میوو د اصلاح کولو او په با کیفیته بڼه د تولیدولو هڅه کیږي. د تازه میوو د تحقیقاتي مرکز مسؤول عصمت الله تلوی چې د دوی د مرکز هدف د میوو د نسلونو ساتل دي.
این مرکز تحقیقات بغدادی که از هدفشان جمع‌آوری، حفظ، تشریح و ارزیابی تمام میوه‌جات بومی و غیر بومی.
د باغوانی د تحقیقاتی مرکز هدف د میوه ساتنه، راټولول او د میوه نسلونو ته پراختیا ورکول دي. په قندوز کې د بادامو، ناکو او مڼو کلکسونونه جوړ شوي دي چې لا مل به دغه نسلونه وساتل شي. د تازه میوه په دغه نندارتون کې هغه تازه میوه نندارې ته ایښودل شوی و چې په تیرو څو کلونو کې نوې ورایټي روزل شوی دي. د قندوز والی عبدالجبار نعیمی چې دغه نندارتون ته ورغلی و ویل چې دهقانان باید د خپلو محصولاتو لپاره مارکیټینګ وکړي چې له شاوخوا ولایتونو پرته تازه میوې ګاونډیو هیوادونو ته هم صادر شي. دهقانان باید زیات کوشش وکړي چې د خپلو محصولاتو لپاره مارکیټینګ وکړي. کوپراتیفونه باید نندارتونونه جوړ کړي او خلکو ته ښکاره کړي چې دوی ورځ تر بلې پرمختګ کوي. هغه وویل چې زراعت او مالداري د فقر او بېوزلۍ په مخنیوي کې مهم رول لري او له دې لارې کېدای شي چې د دهقانانو اقتصاد پیاوړی شي. دغه نندارتون ته د قندوز پوهنتون د زراعت پوهنځي محصلین هم راغلي وو. دوی ویل چې د کال په اوږدو کې په دغه تحقیقاتي مرکز کې خپل کارونه ترسره کړي دي.
امروز به خاطر آمدیم که یک نمایشگاه از رایتای جدید میوجات به دست آورده بودن به نمایش گذاشتن.
ذکر راغلی چې د تازه میوه د نو ورایتای نندارتون جوړ شوی وو. دوی هر وخت له پوهنتون څخه دغه تحقیقاتي مرکز ته ورتلل او له دوی سره به همکاري کوله. د قندوز د تازه میوې په تحقیقاتي مرکز کې د قندوز پوهنتون هغه محصلینو ته هم د تحقیق زمینه برابر شوی چې د زراعت پوهنځي محصلین دي. د زراعت پوهنځي محصلین خپل ټول عملی کارونه په دغه تحقیقاتي مرکز کې ترسره کوي. اوس مهال قندوز کې د زراعت ریاست په مالی مرسته د دهقانانو لپاره په زرګونو جریبه ځمکه کې د تازه میوو باغونه جوړ شوي دي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
ګرانو هوادوالو، ماته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګوزن واکسین نه در رسیدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
اوس پام وکړئ دې رپورټ ته. قدرمن اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا ریډیو نه زمغه خبرونه واوریده موږ تاسو نه په دې هلي اجازه غواړو چې زمغه خبرونه به اوریدلې وي که تاسو نه زمغه خبرونه پاتې شوي وي نو زموږ په ویب پاڼه www.voapashto.com باندې اوریدئ شئ اوس د دری برخې خبرونه اوریدل مو پاتې کوئ